را مثل اسمس بنویسین و به شماره 818 بفرستین. به ما میرسه. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. در برنامه یک ساعته دیگه احمد تکل با شماست. با سلام و صبح بخیر آقای تکل.
در ازیت من نکام مرزبان صاحب قدر من اوریدون که تست سلام رنده کام. تر نهو بجو دی ازادی راڈیو دی او سات اخبرونی تخر اغلست دی دی اخبرونی پدی را برخه که دی ازادی راڈیوی مجلی اونیس پروگرام خبریگی او لحق مخی پلاند خبری برخه که با متحده عربی اماراتو تا دی ولس مشر اشرف غنی پا مشری دی دولتی پلاوی دی سفر پا اره معلومات درکلو خوتر هر سمخ که خبرو نواوری چه حمیده عثمان چمتو کری.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو هیات په مشرۍ عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د ملي وحدت حکومت لخوا د کابینې د معرفي کولو هرکلی وکړ. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په یو نا اعلان شوي سفر پاکستان ته تللی دی. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو هیات په مشرۍ عربي متحده اماراتو ته سفر وکړ. ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی په دې دوه ورځني سفر کې د عربي متحده اماراتو له صدر اعظم د ابوظبي له ولیعت شیخ محمد ابن زاید آل نهیان او د غرض د دوبۍ له امیر سره هم وګوري. په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت مستشار حاجي فضل الله رشتین ازادۍ راډیو سره خبرو کې متحده عربي اماراتو ته د ښاغلي غنی سفر ډیر مهم وباله او د کتنو په اړه وویل.
جمهور رئیس ابو ظبی د ولیعهد د اماراتو د ولیعهد او صدر اعظم او د دبی د حاکم سره د اماراتو د کورنیو چارو د وزیر او همداشان د خارجه چارو وزیر او نورو مقامات سره لیدنې کتنې کوي.
ټاکل شوی چې د دې مشرانو په کتنه کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د اړیکو په پراختیا سوداګریزو مسئلو او د غرض د افغانستان د سولې عملیه کې د عربي متحده اماراتو د ونډې او همکارۍ په اړه بحث وشي. د افغانستان جمهور رئیس به د غرض په عربي متحده اماراتو کې له ډیره افغان سوداګرو او نور افغانانو سره هم وګوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د ملي وحدت حکومت لخوا د کابینې د معرفي کولو هرکلی وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولاس هایسم په یو بیان کې ویلي په کاندید وزیرانو سلا کېدل د جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله او د دوی د ټیمونو د همکارۍ د روحي څرګندوی دي او د مشارکت او همکارۍ یو ډیره ښه بیلګه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی د غرض ویلي د افغانستان زیاتو ستونزو ته په کتنې دا هیله شته چې د کاندید وزیرانو پروسه به په نرمۍ او ټاکلي وخت ترسره شي. ښاغلی هایسم وایي د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان ډاډمن ملګری دی او له حکومت سره د حکومتي چارو د ملاتړ په برخه کې کار کولو ته سترګې په لار دی. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د څارنې امریکایي اداره یا سیګار وایي متحده ایالات په کال کې له 300 میلیونو څخه زیات ډالر د افغان پولیسو په ماشونو لګوي، خو زیات معلومات نشته چې دا ماشونه اصلي کسانو ته رسیږي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو سرپلټونکي د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ولیکل چې د افغان پولیسو ځینې کسان ډیر زیات ماشونه اخلي. په راپور کې دا غرض ویل شوی په ځینو ولسوالیو کې د پولیسو شمیر له واقعي شمیر نه زیات ښودل کیږي. په عین حال کې دا اداره وایي متحده ایالاتو هغه ارقام یا لیستونه منلي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت برابر کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو سرپلټونکي چې د افغان پولیسو په اړه څېړنه یې له 2013 نه تر 2014 میلادي کال پورې ترسره کړې وایي چې نورو امریکایي څارونکو هم په 2016 میلادي کال افغان پولیسو ته د امریکا په مالي مرستو کې بې نظمۍ په ګوته کړي دي. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو نا اعلان شوی سفر پاکستان ته تللی دی. د دې هیواد له مشرانو سره د امنیتي همکاري او د وسلوالو ضد جګړې په اړه خبرې وکړې. کیری د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف او د پوز له لوی درستیز رایل شریف سره وکتل، خو د خبرو جزئیات نه دي خبرې شوي. له کومه ورځ راهیسې چې طالب وسلوالو په پېښور کې پر یو ښوونځي حمله کې 150 زیات کسان وژلي، پاکستان د وسلوالو پر وړاندې د جګړې له یو ستر ازمایښت سره مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هند نه پاکستان ته ولاړ. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګیریبا ریابکوف له ایرانی چارواکو سره په تهران کې په کتنه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر روانو خبرو بحث کړي. د تاس خبری آژانس د راپور لمخې د اپکوف پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اټومي پروګرام د خبرو لمشر عباس رقچی سره وکتل. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور لمخې ظریف وویل د روسیې لا فعال ونډه یو هر اړخیز اټومي توافق یقیني کولی شي. د خبر لمخې د اپکوف ویلي دي چې د تهران او ماسکو ترمنځ ښې اړیکې د تهران د اټومي لانجې له چټک حل سره مرسته کولی شي. په زرګونو جرمنانو په پاریس کې د تیرې اونۍ تروریستي حملو له قربانیانو سره د پیوستون په نامه د اسلام ضد لاریونونه وکړل. خو د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي اسلام په جرمني پورې تړلی دی. په جرمني کې ښي اړخ غورځنګ چې ځانونه اروپا پال او په لویدیځ کې د اسلام د خپراوي ضد ډله یا پیکیدا بولي پرون په دریزدن او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې او د جرمني چارواکو هغه غوښتنه یې رد کړه چې ویلي وه مظاهرې باید ونشي. د یکشنبې په ورځ د جرمني عدلي وزیر هایکو ماس له دغه غورځنګ په ټینګه غوښتي وه چې لاریونونه لغوه کړي او دوی هېڅ حق نه لري چې د پاریس د تروریستي حملو له قربانیانو سره د پیوستون په نامه د مسلمانانو پر ضد لارو کوڅو ته ووځي. د جرمني په نورو ښارونو کې خلکو بیا د دې غورځنګ پر ضد مظاهرې وکړې او د برلین د پولیسو په وینا د اسلام ضد مظاهره کوونکو شمیر 400 او د اسلام پلوو کسانو شمیر شاوخوا 4000 ته رسیده. د مسلمانانو په پلوي د مظاهرې یو ګډونوال نیکولاس شیدلیخ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیکیدا پر ضد خپل دریځ څرګند کړ. هغه وایي کرکه مو نه خوښیږي خو دا پیکیدا ډله ده چې مهاجر نه خوښوي، یوازې انسان له بل انسان سره مرسته کوي او فکر کوم پیکیدا هغسې یو انسان نه دی. د جرمني صدراعظم او د هغې کابینه پلان لري چې نن په برلین کې له مسلمانانو سره یو ځای د دیني زغم په لاریون کې ګډون وکړي. د ژغورنې مامورین وایي چې د یاریشیا د نسکورې شوې الوتکې د کابین بلاک باکس یا د غږ د ثبت وسیلې د الوتکې له ټوټو څخه ترلاسه کړې ده. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې دا وسیله غزه ته نږدې موندل شوې ده چې یوه ورځ مخکې د الوتکې د پرواز د معلوماتو ثبتونکې وسیله ترې ترلاسه شوې وه. تمه ده چې د کابین د غږ د ثبت دا وسیله به د اندونیزیا د سمندري ځواک په کښتۍ کې پلازمینه جاګارتا ته د څیړلو لپاره یوړل شي. د یاریشیا ایربس الوتکې چې 122 مسافر پکې وه دسمبر 28 د انډونیزیا له سورابایا څخه سنگاپور ته د خپل 2 ساعته پرواز نیمایي لار وهلې و چې تماس قطع شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له القاعده شبکې سره تړلي دوه ورونه چې تیره اونۍ په پاریس کې ډله ییزه وژنه وکړه په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو روزلی و. شریف او سید کاوشی د جنوري په 9 وروسته لاغې د فرانسې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شول چې د شارلی ابدو مجلې مرکزي دفتر کې د جنوري په منیټه 12 کسان وژل. سرګی لاوروف د دوشنبه په ورځ ماسکاو کې د خبرو پر مهال ویل د کاوشی ورونو د تروریزم هنر په سوریه کې زده کړې و. پینال کې دوی دغو کسانو په څنګ کې جګړه کوله چې زموږ د لویدیځو دوستانو پر ملاتړ دایا پر مخ وړي، هغه دایا چې مقصد د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم رنګول دي. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره د شریف او سید کاوشی د یوځای کېدو په اړه زیات او یا هیڅ معلومات نشته او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم په دې اړه کوم شواهد وړاندې نه کړل. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ پرون متحده عربی اماراتو ته ولاړ. تمه ده چې ولسمشر غنی به د متحده عربی اماراتو له مشرانو او همداراز له افغان سوداګرو او نورو شخصیتونو سره په دې ترڅ کې لیده کاته وکړي. افغان کارپوهان د جمهور رئیس غنی د سفر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم بولي. په دې اړه تفصیل د جناقا الکوزی پر راپور کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ پرون ماښام عربي متحده اماراتو ته لاړ او تمه ده چې د اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسلو په اړه د هغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی په دې دورځني سفر کې د عربي متحده اماراتو له صدر اعظم د ابو دابي له ولیعهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان او دغه راز د دوبۍ له امیر سره هم وګوري. عربی متحده امارات له طالبانو سره هم خ او لرغونی اړیکې لري او د سیاسي چړونکو په نظر کدا هیواد د قطر او سعودي عربستان په ملګرتیا وغواړي له افغان حکومت سره د طالبانو د پخلاینې او د سولې عملیه په بری سره ترسره کیدای شي او په افغانستان کې د ثبات او سولې په ټینګښت سره به اقتصادي فعالیتونه نور هم زیات شي. په ابودابي کې د افغانستان د سفارت مستشار حاجی فضل الله رښتین ازادي راډیو سره خبرو کې متحده عربي اماراتو ته د ښاغلي غنی سفر ډیر مهم وباله او د کتنو په اړه یې ویل.
دا یو د افغانستان لپاره ډیر مهم ایواد دی. د افغانستان سره ښې اړیکې لري، افغانستان سره کومکونه خو هم کړی دي، اوس هم کومکونو سلسله روانه ده. د دوی د راتګ سره به د دواړو هیوادو ترمنځ سیاسي، اقتصادي او نورې اړیکې ډېرې ټینګې او محکمې شي.
ښاغلی رښتین ونه ویل چې د جمهور رئیس غنی په اجنډا کې ګوندې له طالبانو سره د سولې خبرې هم شامل دي. دوی ویل عربي متحده امارات له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې زیاته مرسته کولای شي. په افغانستان کې شاوخوا یو نیم لک افغانان چې اکثره په سوداګریزو فعالیتونو بوخت ژوند کوي او د افغانستان د سوداګریزو خونو د بهرنۍ اړیکو د رئیس ښاغلی آزرخش حافظي په وینا افغانان په عربي متحده اماراتو کې د شاوخوا 8.5 میلیارد ډالر کاروبار لري. ښاغلی حافظي د دې پوښتنې په ځواب کې چې عربي متحده امارات په افغانستان کې یوازې په اقتصادي برخه کې او که په سیاسي ډګر کې هم له افغان حکومت سره مرسته کولای شي داسې ویل.
دلته دواړه ترلاسه کیدی شي، هم د پانګونې امکانات دلته جلبولای شي ښاغلی ولسمشر او دغه هیات، او په عین زمان کې دوی په طالبانو باندې او په حزب اسلامي باندې په نور باندې هم دوی هم د قطر او د سعودي عرب هیوادونه اغیزه لري. که دوی رښتیا اراده وکړي چې په دغه باندې تمرکز وشي، دوی کولی شي چې حتی د مسلمانانو په حیث کولی شي چې د دولت او د مخالفین د دولت ترمنځ د منځګړتوب وکړي، نو دا ممکن دي.
له جمهور رئیس سره په مل هیئت کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ښاغلی محمد حنیف اتمر، په مالی چارو کې د جمهور رئیس صلاحکار ډاکټر حضرت عمر زاخلوال، د اجرایي رئیس مرستیال انجینیر محمد خان او په اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ کې د جمهور رئیس خاص استازی احمد ضیا مسعود هم شامل دي. د افغانستان جمهور رئیس به دغه راز په عربي متحده اماراتو کې له ډیره افغان سوداګرو او نورو افغانانو سره جلا جلا کتنې هم ولري.
متحده عربی اماراتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه جزئیات مو اوریدل. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. فرشته جلال زئی د لویدیز خبرونه کتلی او پلانډی سر راتوي چې په پانو کې څه خبره کړي.
پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر او په افغانستان کې د چین ونډه هغه دوه عمده مسلې دي چې زیاتو غربي خبرونو لیکنې وربندې کړې دي. نیویورک ټایمز ورسپانه ولیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پروند د لپاره پاکستان ته تللی چې د اسلام آباد پر چارواکو فشار راولیڅو د تروریزم پر ضد مبارزه تشدید ورکړي او د افغانستان پولیس ته نږدې د وسلوالو ځالې ویجاړې کړي. ورسپانه لیکي د جان کیری الوتکه په راولپنډۍ کې په پوځي اډه کې کوزه شوه او له دې ځایه هغه په مستقیم ډول د پاکستان له صدر اعظم او د ملي امنیت په چارو کې د هغه له سلاکار سره لیدو ته ولاړ. دوی د افراطي ډلو په وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي وژغېدل. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه هغه چارواکي چې له جان کیری سره په دې سفر کې ملګری دي وایي واشنگتن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې د پاکستاني او افغان طالبانو د فعالیت د محدودولو لپاره پاکستان رښتینی او دوامداره مبارزه کوي که څنګه. روسپانه په افغانستان کې د چین پروندې هم یو مقاله لري او په یو برخه کې راغلي چین د افغانستان د سولې پروان بهیر کې مهمه ونډه غواړي او غواړي چې د افغانستان په حالاتو کې لوی لاس ولري. روسپانه لیکي په افغانستان کې د چین ګټي دوه اړخه لري. یو دا چې د چین حکومت نه غواړي د اسلام پالو وسلوالو فعالیتونه د دې هیواد ناکراره سیمې شینجن ته پراخ شي. بل دا چې د افغانستان طبیعي زیرمو ته د چین لیوالتیا زیاته ده. نیویارک ټایمز پیکینګ د طالبانو د یو کوچنی هیات سفر ته هم اشاره کړې او وایي د افغانستان د سولې عالی شورا دا خبر تایید کړی دی. روسپانه د دې شورا د ویان مولوی شاهزاده شاهد په اول لیکي چې د پیکینګ حکومت له پاکستان سره چې د وسلوالو طالبانو زیات مشرانو پکې پناه اخیستي په نسبي ډول شاړي کړي. شاهد ویلي چې له دې مسلې شګټه اخیستل کېدای سي او سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدلی سي چې افغانان په خپلو کې خبري وکړي او د دې لپاره د باور فضا رامنځته کول ښه خبره ده. نیویارک ټایمز د ولویدیز ډیپلوماټ په حواله لیکلي چې غالباً پاکستان دا زمينه برابر کړې و چې د طالبانو یو شمېر استازي چین ته ولاړ سي. ورسپانه زیاتوي چین هڅه کوي چې د منځګړیتوب لپاره یې هلې ځلې بریالي شي، خو په پیکینګ کې ډیپلوماټان شک لري چې چین به په دې برخه کې څه ترلاسه کړي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د چین د نه مداخلې سیاست د هیواد ته اجازه ورکړي چې په نسبي ډول به طرفه معرفي شي. او شاید په دې کې مهارت ونه لري چې د مذاکرو لپاره د یو ځای د پیدا کولو څخه پرته بل کوم ستر کار وکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم د ونی رادیوي مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې خاغلی پیر محمد کاروان د ځوان شاعر خاغلی خالد ریحان په شعرونو غږیږي.
زه یو څلوري زوایم وې تل په کوڅه کې یمنوک وهلې.
د سینما لوبغاړی عیسا جانان کاکړ په ځوانو ډایرکټرانو نیوکې لري.
ولی په دې فلم کې زمونږ پټان د وننه چیچ دی.
دوه لنډې کایتونه او د ارګ نن او پرون کتاب لیکوال خاغلی عالمګل سهر سره مرکه اوري. په پیل کې مسوده نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیره یک شنبه د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارکی ورځ په مناسبت په ملي ګالری کې د افغان خطاطانو په نوښت خطاطۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې دیوی ونې په مخه به پرانستې وي د مشهور افغان خطاطانو آثار نندارې ته ایښي دي. خبریالانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس د هیواد له سوداګرو او خبریالانو غواړي چې له دغه صندوق سره مالی مرسته وکړي. دغه صندوق رئیس آصف وردک چې تیره دوشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو په تالار کې خبري کولې وویل دغه صندوق د هیواد له خبریالانو سره د مالی ملاتړ په مقصد جوړ شوی دی. د هیواد ټول خبریالان کولای شي د دې صندوق غړیتوب ترلاسه کړي. تر اوسه شاوخوا 1,000,000 افغانۍ دغه صندوق ته راټول شوي دي چې له دغو مرستو 100,000 افغانۍ د یو شهید خبریال له کورنۍ او له هغو دوو تنه خبریالانو سره چې په دې وروستیو کې د کار په بهیر کې زیانمن شوي دي مرسته شوې ده.
ځوان شاعر ښاغلی خالد ریحان له 8 کلونو راهیسې شعر لیکي. لومړی شعري ټولګه څه موده له مخه علمی کتابتون په گردیز کې چاپ کړه. نومیالی شاعر خاغلی پیر محمد کاروان چې دا ټولګه لوستي د ریحان شاعري د شرنګېدلو شیبو تابلو بولي. کاروان صاحب، خالد ریحان ته د نوې چاپ شوي کتاب ورابانی مبارکي وایم. ما چې کتاب وکوت په کتاب باندې سهار صاحب هم یوه سریزه لیکلې وه، یوه لیوال صاحب لیکلې ده او لومړۍ سریزه ستاسو ده. ریحان صاحب ځوان دی، ما چې څومره د ده شاعري ولوستله له ځوانو شاعرانو یې د شاعرۍ رنګ ډېر بدل دی. البته دې شته به تاسو هم متوجه شوي یاستئ، کېدای سي د دوی د شاعرۍ د دا خصوصیات په ایسه کې او څه خبر راته وکړي.
ډیره مننه اومن صاحب. اول خو دا اورابانی ډیر کولی نوم دی د خالد ریحان د شیرونو مجمع ده. تاسو مبارکي وایې. زم ریحان صاحب ته مبارکي وایم، د دوه مینانو ته، د پښتو ژبې د شعر اوریدونکو لوستونکو ته مبارکي وایم. د ریحان صاحب اورابانی مال وستلې دي لکه تاسو چې وویل چې دا ځوان دی، خو د ځوانۍ ترڅنګ د دوه شعر کې څه داسې ډیر تجربې شته دي چې په اصطلاح د نورو ځوانانو نه دی ځانګړی کوي. یو خبره دا چې دای په تان دومر کې په ځواني کې د یو داسې مسولیت سره مخ دی چې هغه د کورانه د پاره سفرونه دی، د په سفر کې وی ډیر د وطن لریواله، د خپل بچو نه، د خپل کور ور نه لریواله. د دې په شیر کې څه داسې ځنګړنې راوستې دي چې هغه د نورو ځوانانو نه چاغه په کور کلی کې اوسېږي، یعنی دای بیلوي. یو خو دا خبره ده، بل خبره ده چې د کلی ولس ډېر خوږی کلمې او ډېر خولي خواغه او ساده رنگونه په ډېر سمیمانه او ساده ډول د دوه شاعری کې راغلی دي. بل زنګړنه زما په نظر دا ده چې څلوریزو خبره ده چې دا په زموږ تاسو په کلاسیک ادب کې مروج وي او ډیر په یو خاص انداز لري او خاص چوکاټ لري چې بیا په ځوانانو کې دغه رنگ مونږ تټوینو. خو د خبخته چې د خاغلی خالد ریحان په شاعری کې ډیر خوږې څلوریزې راغلي دي چې زبدلته واس څلوریزې د
مهرباني وي
مخه دا وي اشول غونډیو حسکلو خړه سپانه خوړلې دبم چپړه په غورېژه کې مچلوغ زانګي په غوریزه کې مجلوغ زانګي لاندې په وینو سپېلې ککړه. بده کې دومره یو لوی انزورګری پرته ده بده څلوریزه کې چې ما ته خو یې زی په شیر ځکه میان کړم چې بده څلوریزه کې یو متحرک تصویر دی، یعنی په غوریزه کې مجلوغ زانګي دا د زنګیدل ګوره دا یو متحرک تصویر ده. که موږ او تاسو دغه تصویر یو نقاش یو ډیر بهترین نقاش هم دغه صحنه تصویروي، هغه کې به یوه شیبه وي، هغه شیبه به یخ وي، کنګل به وي، په اصطلاح ځای په ځای ولاړه شیبه به وي، مچلوغ زه پکې زنګیدای نشي. خو دلته ګوره داسې یو متحرک تصویر چې ماته ډیر خوند راکړو، یعنی د دوه نورې څلوریزم چې ګورم بیخي هغه د تاسو هم د جاپانی هایکو ډیر مین یا زه خپل هم ډیره مینه ولرم، دغه مینم پې ماتیږي، یعنی ډیر شاهکار شعریت پکې دی په دې څلوریزه.
کاروان صاحب، تاسو د دې د شعر په خصوصیاتو کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه چې یو د مسافرۍ درد و او بل دا و چې دی خپل کلیوال او ولسی موضوعات راخلي. فرضاً په دې څلوریزه کې د مچلوغ ذکر سوی و، البته د ډېر عالي راخیستې و، زما خپل هم ډېره خوښه سوه. یو شی ته چې زما پام سوی دی، دغه د مسافرۍ درد زموږ په شعرونو کې ډېر کم راخیستل سوی ده، او پخوا هم چې راخیستل سوی ده په لنډیو کې و. څه فکر کوئ دغه زموږ شاعران ته د خپلو حالاتو ته خپلو رواني کیفیتو ته توجه وکړي، هغه چې مسافر دی مسافری راواخلي، هغه چې په کور کې دی کور دی راواخلي، په دغه ترتیب سره به زموږ دغه د شاعرۍ ساحه ډېره پراخه نه سي؟
دا واقعا بدمرغي ده چې یعنی مونږ خپل حالات نه راخلو. مونږ فکر کوو چې رضا څه نورې خبرې راواخله چې هغه که مونږ لمس کړي هم نه وي، دا به نو څه ناشنا غوندې خبرې وي، خلکو دپاره به لوړې او ښکلې خبرې وي. داسې نه ده، څنه چې ته دردېدلی یې، څنه چې ته خوشحاله شوی یې، څنه چې ته ویرېدلی یې، څنه چې ته په اصطلاح باندې ټګي وبرګي در سره شوې ده، که هغه راواخله هغه به ډېر صمیمانه وي. مونږ د دې ښه مثال د خوشحال بابا په شاعرۍ کې ګورو. مونږ په کلاسیک ادب کې ډېر لوی لوی شاعران لرو، خو هغوی چون شعر بافي کړې ده، یعنی مثال د صنعت دپاره شعرونه ویلي دي، د الف نه تریا پورې دیوانونه جوړ کړي دي چې ودر الف کې کم غزل راځي، بې کې کم راځي، په صنعت په زور باندې کړي دي. مګر خوشحال بابا هغه کوایف راخیستې دي چې دل لمس کړي دي، د باندې تیر شوي دي، کدای د پښتنو سره په ټګۍ کې راغلی ده، خپله ټګي وبرګي هم ښودلې ده، کدو هغه کم قرباني ورکړې ده، کمه مینه یې کړې ده، کمه سرساره مینه یې کړې ده، هغه هم په ډېر صداقت باندې په اخلاص باندې بیان کړي ده. نو ځکه د شاعري همګیره ده، هغه به ژوندی وي، همیشه به خوند راخیستل کېږي، د لمس وړ به وي.
د دې علت څه ده؟ ولې د زموږ شاعران خپله خبره نه کوي؟
زموږ او تاسو په کلو کې یو فصل کرل کېږي، غنم کرل کېږي، نور جوار، اوربشې، مې او دغه شیان کرل کېږي، د پلارو نیکه نه موږ ته په رواج کې پاتې شوي دي. دا یو رواجي فکر دی، مګر موږ د خپل ځمکې نه دي سنجولې چې کېدای شي دغه فصلونه موږ کې چې هغه کې ډېره لویه ګټه وي، هغه کې ډېره لویه ښکلا وي، هغه نه ډېرې لویې دواګانې جوړې شي، هغه نه ډېر ښه غذایي نور شیان په لاس راشي.
ځای
مزافرانو ته نه دی ورکړی، په کوکرارو پسې خېلو څه کړي دي. نو خبره دا ده چې زعفران پیدا کول په کار دي. نو دغه د ځینو بختورو خلکو په نصیب کېږي، دا د بخت مرغۍ ونیسي. شاعر او هنرمند ته په کار ده چې هغه ځمکه، هغه د خپل خیال ځمکه هم وسنجوي چې هغه کې کم فصل ښه راټوکېږي. نوې نوې تجربې باید وکړي، نوې نوې فصلونه، نوې نوې خیالونه. نو دغه له نیکه مرغه په ډېرو رابانو کې دا په اصطلاح باندې دغه کیفیت شته دی چې هغه د ژوند نه راخیستل شوي منظرې دي، د ژوند نه راخیستل شوي او لمس شوي تصویرونه دي چې د دوی په شاعرۍ کې راغلي دي. دلته ګوره یو مرض دی چې کېدای شي اوس مخ په نشتم وي، او یا کېدای شي په لرو پرتو سیمو کې اوس هم وي. دغه زه یو څلوریزه وایم، وایي: تل په کوڅه کې یم نوک وهلی، پړ مخ په ځمکه را پرې وتلی، لیونۍ شوې مې غټه ګوته، مور می ترزکه شین تار تړلای. ګوره دا دوی لیونی ګوته ورته وایي، مونږ ورته لیچنه ګوته وایو، څوک ورته بوره ګوته وایي. نو دغه درد یې په اصطلاح دلته را ژوندی کړی دی، دغه شین تار، یعنی هغه د مور مینه، هغه د کلیوالي ارزښتونه، هغه کلتور، هر څه دغه درد، هر څه په دې وړوکې څلوریزه کې خوندي کړي دي چې دا د یو ډېر لوړ شاعر د قریحې زیږنده ده.
کاروان صاحب، یو شی ته چې زه متوجه سوم، تاسفانه ده، ډېره موده کیږي چې شاعران لولم، روح د پښتانه نه یې د شعري ځینې داسې کامیابې نمونې هم شته دي لکه تاسو چې ولوسته. زموږ شاعران له ډېرو کلونو راهیسې دغه تمایل ته زړه نه ښکوي، په دغه صحرا او په دغه دنیا نه ورځي. علت یې څه ده؟ ولې موږ خپل شیان نه راخلو؟
لکه اول چې مثلا یو لوبغاړی د یوې لوبې سره مینه لري، دا یې هماغه خوا او شاکه چې کومې لوبې دي، کوم لوبغاړی دي، دغه نه رنګ اخلي. یعنې په اصطلاح باندې هغه کې چې څوک مشهور وي هغه ورته شاعر په دنګ څوک ولاړ ښکاری، مګر خپل پرواز پسې نه کوي کنه. چې دلته شاعری یا مصوري یا مجسمه سازی یا ټول هنرونه داسې دي چې دا شاوخوا پراته دي، بده کانو کې، بده بوټو کې، بده ونه کې، بده مارغانو کې، بده سیندونو کې، دا د کلیوالي ژوند کې، په ښارونو کې، پارس کې پراته دي. خو یو زاویه څوک باید ورته پیدا کړي. دا نو دغسې د زمانې یو رواج هم دی، همیشه دپاره شاهکارونه، همیشه دپاره لوړ هنرمندان دا داسې د یوې حادثې غوندې دا را پیدا کېږي، لکه ته به وایې چې د دې کار دپاره جوړ وي.
د ورابانې ډېره برخه شاعري غزلې دي، او یوه برخه یې آزاده شاعري ده، او یوه برخه یې هم څلوریزې دي. د غزلو په حیثه کې ستاسو نظر څه دی؟
ولا غزلو کې هم همدغه کلیوالي رنګ شته دی، دغه صمیمیت په کې دی. نو داسې خبره ده چې په اصطلاح باندې دغه د یو لاس ګوتو کې هم فرق وي. سړی داسې نه شي ویلی چې د الف نه تریا دی، نو ټولې به د یوه شاعر هم نه شي کېدی. ما و تا په دې څلوریزو باندې خبرې وکړې، هماغسې هغه کلیوالي کیفیت یې په غزلونو کې هم راخیستی دی. ځینې بیتونه ما راخیستي دي. ماښام راغلی و د ستورو همره، خو په سهار کې و په شمار خلک. ستا خو روزګار له شاعرۍ سره دی، ریحانه نه یې بولي کار خلک. ګرانې ښکلا د پیغلتوب ته رسي، کېږي د سپینې خولې په تا صدقه. دنګې در پټ مې په پوړنې کې کړه، چاوي قبلېږي د اخفا صدقه. ستا له خبرو نه ریحانه ګله، شیدې خبرې د ملا صدقه. ګوره دې کې ډېر عجیب او شوخي هم پکې ده، د غزل شوخي هم پکې ده. د ورستی بیت کې ده، یو بیت کې دنګې در پټ مې په پوړنې کې کړه، چاوي قبلېږي د اخفا صدقه. دې کې څومره ښکلی یو صمیمانه منظرکشي ده، یعنې د اخفا صدقه په پټه باندې.
ډېر عجیب یو ارزو ده،
ډېر عجیب ارزو ده. او دغسې ما چېرته نه ولیدلې دغسې. نو ثواب او تغزل او په اصطلاح باندې رنګینه ګناه او د ثواب مې سره ګډ کړي چې خواږه لګېږي.
د ردیفونو انتخاب او د فیو انتخاب دا له شاعر سره مرسته کوي چې نوې خبرې وکړي. زموږ اکثره شاعران دي چې دا کار نه کوي او په تکراری ردیفونو او قافیو کې شاعري کوي. البته د ریحان صاحب شاعري چې ما څومره کتلې ده، د دې شته ډېر پام کوي. د دې ردیفونه اکثره وخت نوي. د ردیفونو د انتخاب په حیثه کې او د قافیو د انتخاب په حیثه کې مو نظر څه دی؟ شاعران چې شاعري کوي، مخصوصا ځوانان، په تکراری قافیو او په تکراری ردیفونو کې شاعري داسې چې هغه خبرې چې تر دله مخه سوي دي، دی تقریبا په یو ډول سره مجبوریږي چې هغه تکرار کړي، ځکه هغه د قافیه او د ردیف قید ورپسې.
زه استاد خبرې سره تر ډېره زیاته حده موافق یم. کډیر ښه خواړه هم یې اوس بار بار یې خلک خوري. هغه ډېر ساده خوړن دغه نه ورته ښه ښکاري، هغه ته یې مینې وي، هغه ورته هوسانه ښکاري. نو سړی باید په داسې هوسانو پسې وګرځي. ښه ردیف چې دی، زما په نظر باندې دغسې د ښکلا یوه پخه مورچه ده چې تا له بدرنګۍ نه په دې مورچه کې ساتي. ډیر ځله ردیفونه خیال په ځان پسې په اصطلاح باندې راکاږي، نوي خیالونو ته د مجبوروي، نویو لارو ته د مجبوروي چې ته خپله د مصري یوه نوې لاره دې ردیف ته ورتېره کړې. او ځینې تکراري ردیفونه چې دي، هغه نو بیا بار بار دغسې لاره ده چې څوک هر څوک ډېر پېتلي راغلي دي، په اصطلاح باندې سولېدلې لاره ده، د چا په زړه باندې سرنګای نه پرېږدي. نو هیله ده چې زموږ شاعران دې ټکي ته ډېر پام وکړي، یعنې نوي څه دي په سادهګۍ کې دې را پیدا کړي. نوي څه نوي ردیفونه، نوي قافیې دي د خپل خیال د غوړېدلو دپاره په اصطلاح باندې دغه وټاکي او را پیدا دي کی. نو ان شاء الله چې پښتو ژبه ډېره سخی او د شرنګ ژبه ده، یعنې شاعري پکې په ډېره اسانۍ سره کېدای شي. خو که چیرې دا هم دغه زاویې د ښکلا د خیال د ښکلي کولو دپاره داسې زاویې پیدا کړي چې هغه ډېرې نوې کارېدلې، نوې زاویې وي.
ریحان مسافر دی، خدای دې په کور کړي او خدای دې منګول ډکه کړي. یو غزل به ستاسو نه واورو او دا مرکه په همدې پای ته ورسو. مهرباني، یو غزل یې راته ولوله.
د ریحان صاحب غزله ده، عمان صاحب. لکه لاره یم روانه لاره گورم، په غره خیژم آسمانه لاره گورم. د غروغې د ماینونو په سر وځي، ستا تر کلي به اوس ورانه لاره گورم. ستا نظر سره نظر غوټه کومه، ستا تر زړه پورې آسانه لاره گورم. لکه تیر یم د ښکاري په لاس کې وتی، چاته غلی لکه مانه لاره گورم. دا چې دومره دې ستا یمه په ټپو کې، کابل جانا تر ایمان لاره گورم. په بڼو می اوخ کې بیا اور اورکی دی، په تیارو کې د ریحان لاره گورم. لکه لاره یم روان لاره گورم، په غره خیژم آسمان لاره گورم.
د ارګ نن او پرون د ارګ په باره کې د افغان شاعر او لیکوال ښاغلی عالم ګل سهار څېړنیز اثر دی چې په لویه کچه 162 مخونو کې چاپ شوی دی. خاغلی سحر وای
کتاب خو په 1991 کال کې چاپ شوی وو. بیا حکومت او خپل د پخواني ولسمشر په هدایت باندې بند وو، نو ویلي وو چې دا کتاب باید ترجمه نشي او په طویلخانو کې وو. تر پایه زه هم په علت پوه نه شوم چې ولې، او بیا د یغه حکومت په وروستیو وختونو کې توجیه کړ.
سهار صاحب راځه له دې ارګ به شروع کړو. په خپل دغه ارګ څه معنا؟
عمر صاحب ارګ په لغت کې د یوې لویې کلا په منځ کې کوچنۍ کلا ته وایي چې برجونه ولري، او په اصطلاح کې د فرمان ورکوونکي یا د امر کوونکي د اوسېدو ځای ته وایي چې د یو ښار یا ولایت یا د هیواد مشر پکې اوسېږي او هغه په اصطلاح امرونه کوي. دا کلمه فرانسوي کلمه ده چې له ایټالوینه وایي پور شوې ده، له شتا یا شتي یا د ښار له ریښه یې هماغه ده. او پخوانو وختونو کې خصوصا د سامانیانو په دوران کې اقپد یا اربد دا یو نظامي یا پوځي منصب و، لکه اوس چې موږ تاسې نظامي رتبې لرو، د ارګ د ساتونکي لقب و. له هغه را پرېخوا دغسې افغانستان او سیمه کې رواج شوې ده چې دغسې کلا ته چې هغه برجونه ولري او هغه مستحکمه یي او واکمن پکې واوسي ارګ ورته وایي.
سهار صاحب، کلاګانې خو موخې ډېرې لرو، په کوم مفهوم باندې چې تاسې کلا یاده کړه، په دغسې مفهوم باندې کلا په افغانستان کې کله جوړه شوې ده؟ یعنی ارګ کله جوړ شوی؟
او ارګ څه شلدلی دغه اوسنی ارګ یو لویه کلا ده او برجونه لري او شاوخوا یو فصیل راته شوی ده. دغه ډول کلاوې مستاسې په کلیو کې بیخي ډېرې دي د افغانستان، تقریبا دې ته ورته یو شای دی. خو په دغه مفهوم باندې چې موږ یې کاروو، په دې مفهوم باندې د روایتونو له مخې اول ارګ دی یما پاچا وو چې د په بلخ کې یو شو عصري ارګ جوړ کړی وو. خو هغه روایتونه دي او وروسته وروسته بیا په د غور مندیش کې ارګ جوړ شو. په هرات کې د اخترالدین کلا چې اوس هم ستو عمر ارګ ورته وایي، د هرات ارګ هم بللی شو. په کندهار کې نارنج مانی وو د شاه حسین هوتک ارګ، همدغسې په کندهار کې احمد شاهي یو پراخه ارګ وو. په کابل کې د کابل شاهانو لخوا د ارګ ودانۍ وه. دغه ډول ارګونه په افغانستان کې موجود و.
اوسنه یار کله جوړ شوی ده او تر دې لمخه په افغان شاهان چیرته کې نستل؟
مخکې خو پایتخت موږ کندهار وو، او تیمورشاه چې پایتخت راولېږد او کابل ته بیا یې په بالاحصار کې یو پخه کلا جوړ کړ، دا یو دم مستحکم ارګ و. بیا چې په 1301 کال کې په بالاحصار باندې حمله وشوه، د انګریزانو هلته وشو، د برنس هلته پکې ووژل شو، بالاحصار وران شو. بیا په بله حمله کې هم همدغه شو. نو بیا افغان شاهانو ځای نه درلود. امیر رحمان خان خپلې خاطرې لري، کله چې دی پاچا شو ځای نه درلود. کابل سیم په دا بله غاړه کې به د مراد خاني دغه سیمې نه
علي مردان
دغه ځایونه یا اوسنی جلی میوند دلته په یو کور کې اوسېده چې دی خپل خاطرو کې وایي چې اته زموږ کار نه د شپې په تکلیف وم. بیا د خپل باجه په کور کې چې د وردګو اوسېدونکی و هغه هلته اوسېده، او بیا دا د ارګ تدب کې شو. نو اوسنی ارګ د امیر رحمان خان په وخت کې جوړ شو، په 1299 کال کې چې 1320 کال سمون خوري، د ارګ دارالسلطنه کابل په نامه باندې د طرح رامنځته شو. دا طرح خپل عبدالرحمن خان رامنځته کړه، او په 1300 قمري کې بیا د ارګ کار پیل شو.
سهار صاحب، دا ارګ به په څومره موده کې جوړ شوی؟ د دې د ماڼۍ خپله د دې ودانۍ په یو وخت کې جوړ شوی دی، په مختلفو وختونو کې جوړ شوی دی، او بل خپله دغه د ارګ د ساحې په حصه کې مې یو څه راته وایسته چې د دې ارګ ساحه پخوا څومره وه او وسط؟
د ارګ کار په مداوم ډول باندې پرله پسې شکل باندې نه و. البته عبدالرحمن خان په وخت کې و چې دغه د ارګ کلا او پسیل دغه جینې جوړ شو. البته په اوسنۍ شکل باندې نه و، مطلب دا چې د اوسنۍ ډبرې او هغه کار شوی دی سیمنټ په دې شکل باندې نه و. بیا مختلف معنی پکې جوړې شوی دي. مثلا په 1300 کې د ارګ کار پیل شوی دی، په 1400 کال کې چې بخچه بشپړه شوه، په 1303 کې حرم سرای باندې کار وسو. نو مختلف معنی په مختلفو وختونو کې جوړې شوې، چې البته جینې به یو وخت کې په کار اتلې، جینې دي اوسېدو لپاره وي، جینې دي شاهي کورنۍ دي مربوطه کسانو لپاره وي. نو په پرله پسې شکل باندې کارونه پکې بعضې دي. امیر عبدالله خان په وخت کې جوړ شوی دی، مثلا دلکشا ماڼۍ جدي یاته دی، غازی امان الله خان په وخت کې کار پیل شوی، کار بشپړ شوی دی. نو پخوا د ارګ ساحه پراخه وه، حتی ویل کېږي چې اوسنی ارشیف یا ښاروالۍ کې کوم ماڼۍ چې دي، یا ستوري ماڼۍ او بوستان سرای، دغه دا ټول د ارګ مربوط وي. خو وروسته وروسته بیا د ارګ ساحه راکوچنۍ شوې ده، چې د اوسنۍ اندازې ده چې شمال ته تر امانلی سي پورې، لویدیځ ته تر بهرنیو چارو وزارت او چین سره دغه سیمې پرتې دي، جنوب خواته د افغانستان بانک استقلال یې سو، پښتونستان ورته او ختیځ ته هم د د چارو اداره او مراتخانې دغه ځایونه دي چې د اوسنۍ ساحه هم دغه ده.
سر صاحب، تاسو ویل چې ارګ په مختلفو وختونو کې ماڼۍ بشپړې شوې او جوړې شوې دي، طبعا معماری به هم فرق کوي. د معمارۍ په حیثه کې یو څه راته ووایاست چې څنګه دي د معمارۍ د ماڼۍ
ارګ؟ خو تاسو ته معلومه ده چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې طرحه شو او ډېرې برخې یې د خپله طرحه کړې دي، حتی د ماڼۍ برخې دی. کله چې په منځنۍ اسیا کې اوسېد، د سمرقند او د بخارا د جنوب سیمو د ماڼۍ شاته لیدلې دي، د هغوی طرحې راوړې دي په خپل ذهن کې وي، دا یې کړې دي. همدغسې بیا کله چې امیر عبدالله خان پاچاهۍ ته ورسېد، دی به چې هند ته ولاړ یا به لندن ته ولاړ، هغه هم همدغسې استعداد درلود. یو په خپل ذهن کې به یې دغه د هغه ځای ماڼۍ به چې خوښه سوه، دا به یې خپل ذهن کې وه، بیا به چې راغی په افغانستان کې بیا هماغسې ماڼۍ جوړوله. نو لومړني شکلونه، د لومړنیو ماڼیو شکلونه ویل کېږي چې ډېر یې د منځنۍ آسیا پخوانیو معماریو ته ورته دي، او زیاتره یې د اروپا د هغه وخت ودانۍ دي. دلکوشا ماڼۍ په باره کې ویل کېږي چې اسکلیټ یې طرحه یې چې وسپینه وه، دا په فلانو باندې له هند نه افغانستان ته راوړل سوه، بیا د هغه په بنا باندې دلکوشا ماڼۍ جوړه کړه. معماری فرق لري، ډېری لومړنۍ اسلامي معماری دي چې د منځنۍ آسیا مربوط وي. بله برخه یې، مهمه برخه یې اروپایي معماری ده چې دا زیاتره د امیر عبدالله خان په وخت کې راغلې دي، او وروستیو وختونو کې خو تاسو ته معلومه ده چې په اوسني شکل باندې جوړې شوې دي. یعنې اوسنۍ ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي، د یو دفتر دپاره چې دفترونه اداري دفترونه هم دي.
سر صاحب، ټولې به څو ماڼۍ پارک؟
ماڼۍ خو البته د ماڼۍ په معنا باندې چې ووایو کمې دي، خو چون ما د ټولو ودانیو په باره کې چې پارک موجود دي، حتی د اداري ودانیو په برخه کې ما ټولو په باره کې معلومات راټول کړي دي په کتاب کې. خو نمونه به ته واخلم، دلکشا ماڼۍ ده، ګلخانې ماڼۍ، آرام سرای، کوتي باغچه، او لومړی نمبر، دوهم نمبر او الحق ماڼۍ، دا هم د پوستوی کې جوړې شوې دي. ډبرین ماڼۍ پوستوی وختونه کې دوه کاله مخکې د چارچنار په نامه باندې یو ماڼۍ، او اداري ماڼۍ په نامه باندې یو بل دفتر ده. یو نوې ودانۍ هم جوړه شوې چې هغه پخوانۍ زیړه ماڼۍ ویله د هغې په ځای باندې جوړه شوې ده، او همداسې د امنیت شورا. نو مختلف ماڼۍ دي چې ځینې ماڼۍ بللی شو په هغه شکل باندې چې وایو، ځینې عادي دفترونه دي.
سر صاحب، کتاب مو یو سلو شپږ شپېته مخونه لري او په لویه کچه چاپ شوی ده. دا په حیثه کې ما په خپل ډېر کم څه لوستی دي. کلم چې کتاب لیکل له څه ستونزو سره مخ شوې، ځکه د ارګ په حیثه کې ډېر کم څه لیکل شوی و.
کتاب لیکلو طرز چې ته وایم، ما یو دا و چې له کتابونو نه طبیعي ده سړی مخزونه ګوري چې دي. البته په دې باره کې ډېر کم کتابونه و چې ډېره کمه اشاره به ورته شوې وه. خو ما د هېواد او ځینې بهرني ټول تاریخونه ما وکتل، ځینې ښایسته سړي، ځینې دقیق تقریبا یو سل څو اثره راځي په دې برخه کې ما استفاده ځینې کړې ده. او بیا مې بلغه تاریخونو کې د شاهانو د واکمنانو هغه برخه راخیستې چې له ارګ پورې اړوند دي. ده البته په یو شکل د اشکالو، نو یو مل کتابونه استفاده کړی ده، بل مل با خبرو کسانو سره مرکې کړی دي، سابقه دارانو سره، او بل صحاوي مطالعه او مشاهده ده، لجن می استفاده کړی ده دریو برخونه. مشکلات هم و دي کتاب دی لیکلو په وخت کې، هغه دا و چې مداخله و، مثلا ما ته به ویل کېدل چې دا ډول باید ولیکل شي، مصلحتونه به پام کې نیول کېدل.
څنګه مو ولیکل؟
مګر لچیش تر سوای نه یم، یعنی قرآن شوران کوي دا هم کلیکل شوی دی، ورنه عکسونه مو راخیستې دي.
ډېر خواني عکسونه په کتاب کې راغلي دي، دا عکسونه په برخه کې چم راست در سره وکړ.
او عکسونه خو دې زیاتره بهرنۍ منابع دي، یو شمېر زاړه عکسونه البته. او ما خپل کله چلته وم کوشش مې کول کسان مې هله کول چې باج جین عکسونه واخلي، چون پارک ته غرات راتله. یو ورځ به سرک خامو بلز به جوړ کړی وو، یو ورځ به ماڼۍ و بلز بناوه، لنګېدی او جوړېدی. نو ما به هله کول چې دا عکسونه واخلي، د یی جی به مې ورشپ کې ساتل، بیا مې رسمي هم دغه شی وکول، او دوستان ته مې وویل مربوطه برخه ته مده عکسونه اخلي. هغه هم ساتلی وو. کتاب لیکلو په وخت غوث حاتمی او اکاس دلته دیغه مرسته باندې می مختلف عکسونه به خپل وایست.
په کتاب کې دین جالب خاطره هم راغلی دي. کله چې یو جالب خاطره راته وایست چې کلم چې لیکلا او تاسو ته جالب و.
په عمان سه په کتاب کې مختلف خاطره راغلی دي، مختلف خلکو ډیر سیاسي دي، ډیر مشاهد هر کمی خو دی. یو کس خاطره چې الدوسم په آرامسرای کې خانه سامان ده کار کوي، دیغه خاطره جالب و. خواجه محمد نمیږي هغه وایي زه اوس د افغانستان پادشاه وم. په کتاب کې خطر مخصوصه ده. دی وای کله چې یو ډله ولاړه پارک مختلف وختونه راغلی دی چور سوې د غلا سوې د خلک راغلی دی یو تنظیم راغلی بل تنظیم راغلی دا کار نو سوي دی خدای وایو کله چې یو ډله ولاړه فکر کوم طالبان وخت طالبان چې ولاړه وایي زه فکر کوم سره له مشي ګورم خلکو غلا شروع کړي دا چا یخچال رخصت چا بد پکره رخصت چا چې رخصت خو دی یو خو مخونی ولا نور ارک ته نه وتم په ارک هیڅ څوک نه یو زوما له رسمي کارکونکو نه ځکه چې هغه ډله وتلې وه بله ډله لا نه وه راغلی ده نو وایي تر مشپینه پورې ټول واک د افغانستان او د ارګ له ما سره وزه د افغانستان د نیمې ورځې پاچا و
او د خواجه محمد د کور ودانې په نیمه ورځ کې توره کړې ده او ستاسې د کور ودانې چې کتاب مو لیکلی او داسې یو اثر مو لیکلی ده چې تر دې له مخه په دې باره کې ډېر کم څه لیکل شوي وو
او مننه یوه هیله مې دا وه موږ یو مان صاحب هغه توجه نه کوو دغه وړو وړو تاریخونو ته لوی لوی خبرې مې راخیستې دي چې پلانکی په دغه وخت کې پاچا سو بیا داسې جګړې وشوې
توجه کیا ورڅو ته خپل سیمو پیسې کی لاند لاند یاد اختونم چې واخلې امدا غنیمت کی تاریخ کول نه
بالکل کاش
ډیر مننه کور
مننه خوشاله
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه وری
له مغروری څنګه سره څه وشول او د زیرګلی په بار کې د بزرګ مشوره څه و ټولاندې کایتونه وغما رشیدی راوروي
لوی او وړه مغروری څنګه په خپل ټول قوت ځان ته ټکان ورکړ غنی پانی لزانه وڅندلې نورې پانی توی شوې خو یې وې ځان په څنګه پوری کلک کړ توی نشو دغه وخت باغوان نلور او ترخه سره رخ کرا شو چې هر چیرته به یو چا به پانو څنګه ولیده خو څه به کړه مغروری څنګه ته را ورسید لوري په سر اچکړ خو چې پانه یې ور پوری ولیده لاس یې بیرته کته کړ څنګه یې پریښوده د باغوان له تیرېدو وروسته پانی څنګه ته وویل لوی کلوی دی د وړو له برکت لوی دی هغه لویان چې واړه له ځانه شړي خامخا ختمیږي که زه در سره نه وای اوس به د باغوان په بوجۍ کې پرته وې او ماښام به په تنار کې سوځېدلې په مغرور څنګه د پانی خبرې بدی ولګېدې په غوسه شوه ځان ته څو سخت ټکانونه ورکړل او ای کې وفاتې پانی هم له ځانه لری کړه باغوان چې د وچو څنګه لډکې بوجۍ سره د باغ له بره سره راستنېده مغرور څنګه ته یو ځل بیا ودرېد هیڅ پانه یې ورپوری ونه لیده لورې پسې را جګ کړ شیبه نیمه پس مغرور څنګه په خاورو کې پرته وه د زیرګلی مشکل یو چالوی چمن ایښی و د چمن للی دوی خوان اخیست او یاری ور باندې کوه څه موده پس په چمن کې زیرګلی راشنه شول د یا للون پیل کړ په للون چې ونه شوه دوای ور باندې وخندله په دوا هم ونه شوه زیرګلی کمیدل نه بلکې زیاتېدل د وحیانی یا چمن تختن ته چې هرچا هر دوا ورو خوده استعمال کړه خو زیرګلی نه ختمیدل لکه څنګه چې له طبیبانو نه هیلې شوي کسان بزرګانو ته ورځي دی هم یو بزرګ ته ورغی د زیرګلو د نه ختمیدا کیسه یې ورته وکړه او په اخر کې پوښتنه ورنه وکړه اوس به څه کوم بزرګ ورته وویل له زیرګلو د خوند اخیستلو چل زده کړه
راځي یې ساقسې د فیروسکو په انسټیټیوټ کې د خطاطۍ په زده کړو بوخته ده زموږ همکار مسعود نیازی له دې ځواني خطاطۍ سره مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم
څنګه ترته دا ذهنیت پیدا شو؟
البته کورانه کې ډیره تشویق کولم چې خاطر ډیر خوښ لرو د مور او پلار مې هغه خاطر مې زه ډیره تشویق کولم ماته داسې یو بخش ته باید لو کال شي لاسرسي ولري چې هنر بخشي یعنی خط زیات کوشش وکړي چې زده کړي ما هم علاقه لودل البته د تصحیب سره خصوصا د تصحیب سره زیاتره علاقه مې لودل هغه خاطر ما کوشش وکړه چې یعنی ستو تر شوم او کال شوم استرونه ولرم زده کړم
څنګه فیروسکوین ستو تر غلي
فیروسکوین ستو ته لانو نه مې په زیات ځایونه کلنی دلیو ورقه چاپ شوی وی ولی چې شاګردان کولای شي فارغین د البته د 2012 سم فارغان کولای شي د بخش کې امتحان ورکړي او که امتحان کې ویلای شو کېدلی شي د ادامه ورکړي البته تحصیل ده دلته چې راغلم نوې فضا و ډېر جالبه و راته چې کورنۍ مې د هنر ته لاسرسی نه درلودل
مخکې چې دلته نه راغلم د انستیتوت مکتب دوره کې خطاطي برخه کې د اثر هغه وخت لرل
خطاطي بخش کې نه البته د تصحیب بخش کې مې زات وخت مې درلوده چې یو داسې یو ګول یو دیزاین یو شی زه کار وکړم نطور بخش کې خط بخش موږ لاسرسی نه درلودل
کته هنر چې تی اوس مختوړي رڼا په واچي
هر خط ځانته قاعده او قانون لري مثلا خط نستعلی خط نس خط شکست هر خط ځانته قاعده او قانون لري په مغفل قاعده باندې باید نوشته شي هغه نه شي کولای مثلا خط نسخه د خط نستعلی سره متفاوت تر فرق لري خط شکست کاملا متفاوت تر دی هر خط ځانته قاعده او قانون لري
او تبې د ټول خطونو کار کوي نه یو ځانګړی یو خط چې مغه باندې کار کوي
فعلا اوس خو خط نسخه دا چې قانون عظیم شان پیلوکو قانون عظیم شان معمولا په خط نسخه باندې لیکل کیږي موږ سم فاول کې او مثلا دوم رزيات هم کار پیونه کوم مکمل مثلا تمام کالم خط کار کړی وي تاسو لکه مکتب مزامین غند ساتونه لرو چې یو سات مثلا خط کار کو بیا خط نسخه لیکم کار کړی خط نسخه او خط شکست هم کار کړی تقریبا یو میاشت به دوستی په دغه تر څنګ نور مزامین ویل دي
او دغه چې د قران شریف آیاتونه او ریخمو باندې ویل چې لیکي تاسو د څه رقم لیکي او د خام مواد څنګه لاس تروري
هم مواد اقسم اول تکا د ابریشم او کاندا چې د حق لو بیا د صفه په شان د سچ چوکاټ کو چوکاټ کې منظم د ځانونی سي بیا په اقسم مواد دي چې ګوند ویل کیږي چې سريخ نا کوم مواد دي چې هغه کې سره قانون مواد هم ګډيږي بیا په برس باندې وو او مرته د چې د سيغه ځان راونی سي صفه شکل ځان ته واخلي بل دغه څه صفه ځان وچ ک مرته تر بل دغه غوخ منظم په خطکش په اندازه باندې صفه په اندازه قطه کو برشوي په دغه بسم الله الرحمن الرحیم مثلا اندازه لروچ څونه ورق اندازه څونه اشیا باید ولري د شان منظمه او بیا استاد البته په کومک د استاد څنګه مخته و
تر اوسه پرې څومره اثر لري یا اثر د ننداري ته می خودل شوی دي
بله او خصوصا زیات تر د تصحیح اثر ننداري ته می خودل شوی یا می د میناتور اثر خرڅ شوی ده او څالو پنځ دانه نه زیاتر هم خرڅ وی ول چې اول کار خو مونږ نه بلد یو نشو کولای چې دونه زیات یعنی کارو کوچو فروش ته ورسیږي دوه کال کې می تقریبا شپږ دانه اثر می فروش ته رسولي تصحیح البته څالو پنځنه ماشګان چې خپل انستیتوت کې نیول شوی فیروسکو کې دا یو اثر مې و چې غریب هغه مکمل غریب خاطر البته چې نه دلته هغه فروش ته ورسید البته
آینده کې څه پلان لري غواړي د هنر ته نور فروش ورکړي
آینده کې کوشش کوم ډیر زیات چې البته دا تصیب ته ډیر علاقه لرم خصوصا علاقه مې تزيد ته زیاته کوشش کوم چې یو ورځ غواړم چې زه وکول شم چې استاد شم خپل ځان نه طرحه واچوم خپل ځان نه امداد شین چې مثلا زموږ استاد کار کوي کتابونه کې دی وکول شم آینده کې زه هم داسې کتاب لرم زما دا ارزو ده
دا هنر چې تاسو مخه کړی دا ار څو کولای شي راشي دلته د انستیتوت کې شامل شي
هر څو کولای شي چې امتحان ورکړي البته علاقه م باید ولري د هنر ته کولای شي چې امتحان ورکړي راشي شامل شي د درسونه خوب په خاطر وګ مختلف خصوصا استادان دلته ډیره مهربانه دي او شاګردان ډیر زیات تشویقي ډیر زیات خراب یو سره کوي کولای شي څو البته خپل ځان ته زحمت ورکړي کولای شي ځات ورسیږي او څه زده کړي او سلاد دلته ډیر زیات باید خرڅ ورکړي چې وصله ډیره مهمه ده چې کڅوک چغوري چې هنر بخش کې کار وکړي باید اتمنه وصله ولري
د سینما لوبغاړی عیسا جانان کاکړ چې کابل شلو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي وایي وسنی ډایرکټران سناریو او د کرکټرونو انتخاب ته توجه نه کوي ښاغلی جانان کاکړ ما ډیر کلونه مخکې د شیرینګلو شیراغا په سریال کې لیدلی وې شوخ وې ډیر زیات او فکر کوم چې یو وار ناکام شوی یم
او په هندسه کې ناکام وم ګدیر پرانباز شوخ کله به مې د همسایه د زوی سر مات کړو او کله به زما مات کړو نو دغه یو شوخ نقش مې لوبولې په سریال کې
لږ بیا ورسته ډیر کلونه تیر شو بیا مو نری فعالیتونه څو
د هغه نو ورسته از ما هنری فعالیتونه البته په رادیو بخش کې ډیر وو، په رادیو ډرام، رادیو داستان او رادیو ننداری چې هغه کې مې کار ډیر وو، تلویزیونی او سینمایي چې تاسو ته وایم، یو د شادګل سریال وو په هغه کې مې وړوکی نقش درلود. دغه نه را ورسته بیا کرا کرا گم شده په نامه یو فلم وو چې ملي رادیو تلویزیون جوړ کړ. دغه پسې بیا د هیلو پسرلی د اشمت خان رحیمی خدای دې وبخي دغه فلم وو، او نور رادیو کارونه دي چې ډرامې دي، یو کلی زرغګونه ډرامه ده، او نور هم هنري کارونه لرم په رادیو کې.
ښاغلی کاکړ، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي، په دې سره کې یو څه راته وایسته چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت یې څنګه ده؟ یو بل موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه دا ده چې وایي اوس هر څوک کولی سي په سینما او په فلمونو په دې کې راښکاره سي، او دا خبره تر کومه ده پورې سمه ده؟
نن سبا عمان صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي، او علت دا دی چې په دغسې ټولنه کې چې موږ او تاسې ژوند کوو، نور مصروفیتونه دومره خلکو ته نسته دي، کاري مصروفیتونه ټوله مخه کړې ویډیو ته، سینما ته. او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک یې علاقمندان دي، نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني، څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني، خوښیږي چې زه د فلم الک دا عام فیصله و هیږي چې زه باید فلم پر پرده کې ښکاره سم. نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی ده،
او بل بل سہولتونه یې د سب پم سہولتونه ډیر سوي تر په خوا پوری د کمرې او دا
او سہولتونه ډیر دي. دغه سہولت چې دوی په عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وایي چې دا یو سہولت دی مونږ ته، خو نه، دا به په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کوي. نو ته چې کله غواړي زمونږ د وسنی کسان چې ځینې فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم، البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوام په اصطلاح ډشوم ډشوم جنگونه جلی و تختی بدماشان پسې لاړ سي، دوی غواړي هغه رقم جوړ کړي که غواړي چې هغه سي جوړ کړي، کیسه هغه سي برابر کړي، ولې کیفیت هغه سي نه وي، ولې هغه تخنیکی وسایل چې دوی کاری دا هغه سي نه دي، هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سي نه ده. دوی په دغه کار کې پاتې راځي. او د فلمونو ډیروالی ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نوم نه اخلم، یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی، او دا مونږ پویږو چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي.
ښاغلی کاکړ، مخکې مو ویل چې اوس هر څوک غواړي چې د فلم ملک واوسي. پخوا به داسې و چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده، اوس څنګه ده دا موضوع؟
پخوا رښتیا هم فلم دپاره اول خو به سناریو اهمیت درلوده، چې سناریو په څه ډول ولیکل سي، سناریو څه پیام لري، خلکو ته زه څه ورکومه. سینما، فلم، تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژنو، نه د دې په صفت چې زمونږ سات تیر سي او نظر ورته وګورو خلاص. نه، په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه ښې لارې ته ټولنې ته سوق ورکي. بدبختانه چې دلته هغه ځای استفاده ترې نه کیږي. بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې ځینې داسې سمدلاسه ډایرکټر سوی دی، نو هغوی سناریو جوړوي، کرکټر چې کله انتخابوي ورته دې پسې نه ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته، زما ضرورت دی داسې یو کس ته چې داسې د ژوند ډېرې ناخوالې پرې راغلي او بالاخره اوس دی په داسې یو مرحله کې دی چې اقتصادي وضع ډېره خراب ده، یا بل یا بل یا بل. د هر کرکټر دپاره دوی کاسټنګ ضعیف کوي، دوی داسې نه کوي چې د هر کرکټر دپاره ځان سره سوچو کې چې زمونږ په هنرمندانو کې د کوم څیره، د کوم اندام، د کوم د پوستکي رنګ، د کوم واقعي عادت دغه کرکټر سره جوړیږي چې هغه سه کرکټر انتخاب کړي همدې نقش لوبولو دپاره. بدبختانه نن سبا داسې یو رواج سوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کیږي، بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکړي. یو داس دا فکر کوي دا ډایرکټر چې زه دومره وړتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړولسم، په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي، او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپلو هنرمندانو کې ګوري چې دغه کرکټر دپاره مشخص هنرمند ما پیدا نوسو کړی چې دا نقش ولوبي یا څیرې نه دې سره ورته ووسی کنه، نو دی بیا زید کوڅې نه یو کس راوړلی هغه سره حغوم را زیار باسي ترڅو هغه دې مرحله ته ورسی. ولنن سبا کسان چې کوڅې نه راولي ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي، په دې فکر کې دي چې هغه کس ما نه پیسې نه اخلي، که یې اخلیم ډیر کمی اخلي، فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې نقش لوبوم، زه د پردی په مخ راخاره کیږم، خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې د ازما فلم په سبا ورسی زی خلکو ته وړاندې کوم، خلک به
زما فلم ته څو نمرې وري
خاغله جانان ما ستاسو ولې کنه ول واسطه د کابلی پټان فلم پیسې کې یو څه د دې فلم پیسې کې راته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی دی اول ته تاسو هم دغه د کاسټینګ موضوع د انتخاب موضوع دا نقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړ چې داس یو فلم جوړ کړي چې افغانانو د فلم په هند جوړ کړای ډیر داسې سیوري چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړای لکه مشترک فلمونه لکه خدا گاوا لکه غنه مخ کې د فیروز خان او همامالانی یو فلم دی خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام وکړ چې په هند کې فلم جوړ کړي هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي هغه کې ډیر ستونزې نورې مې چې ما په غلیکنه کې خپل اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدایو کې چلوستي مشکل د کاسټینګ هلته فقط یوازې د په مرکزی کرکټر نه بلکې په نورو کرکټرونو خو زه به مرکزی کرکټر ته راسم هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک لپټان نه لري یا په نړۍ کې خلک دیو چینایي اصل انسان نه لري رنگ نه سرقم دی زیړ دی ونه نه سرقم دی چیټ دی ولې کومګ یو فلم د چینایانو په اکل جوړ کو چینایان په اوخار کې وخی او مرکزی کرکټر هم چینایي لوبولي او دا چینایي مونږه خلاف د هغه تصویر نه چې خلک د چینایانو په پیژندګلوي کې لري دا چینایي مونږ ډیر یو جګ ځوان وخیو توند توند وریزی توند سترګې جګه پوزا ولوړه ونه دا به نو مونږه سم کار نه کړي لکه په همدې فلم کې چې سوي دي مرکزی کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولای د پټان نه د پټان شناخت دادی چې پټان جګه ونه لري او څنګه ورزوانای او توند توند توري وریزی او تیری پزی او داسې ځواننده سی او چیرې خلکو ته تصویر کیږي ولی په دې فلم کې زمونږه پټان د ونه نه چیچ دی الله باډې نه کمزورې دی او بار په مقابل د دکې کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفي نقش لوبي هغه د دوه چند دی او پښخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي کله جنگ کوي هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري هیڅ لیدونکو دا نه مني چې دا منفي کرکټر چې دومره باډې غټه ده دا ضعیف مرکزی کرکټر دی وسې کړي چې دا کرکټر دی په فزیکی برخورد کې وه کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپاني فلمو کې د جګیچن فلمونو منګو تاسو لیدلی جګیچن فلمو کې چې جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملې وه هلته یو منطق کار آلته هودلی چې دغه چینایي ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري څومره په ورزش کې مخکې دی او په څه تخنیکو کولای شي دغه 15 چنده پهلوان چې دنه غړ دی هغه په کوم تخنیکو را پرځي نو دا موته ته د منلو وړ دی خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري ولی خېګنیم تر ډیره حد زیات دي نو فلم په ټولیز ډول کې دای شي ورته وي چې یو ښه فلم دی
خغله کاکل اوس په څومره کسان د فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړي
ما ته دقیق نه دی معلوم خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډیر زیات دي او یو څه چې بل یادول غواړم لکه وخت می شوې چې د سناریو په اساس کاسټینګ او اول په خپل هنرمندانو کې لټول ورسره دغه نه چې نهایت مجبور شوی بیا د کوڅې نه کس راغوړي دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري ډیر زحمت ته موږ تاسو د شادګل سریال لیدلای د کونډي زوی په هغه سریال کې حتی هغه کس چې کیلې خرڅي او یو تبنګ ته ولاړ دی فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کرکټر ورته راځي چې د شادګل دی ونلید هغه ورته اونو سرافت دغه یو هنرمند دی دغه نقشم چې ورکل سوی یو هنرمند ته ورکل سوی نن سبا دغه زمونږ اوساسي ډایرکټران د نن ورځي وو وړي چې دسي یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې دا دته هنرمند نه راولي دته ما کې لفروش ته وای چې دغه یو کس راځي ته نه پختنه کې او ته ورځي چالت لړ او ما خپل چې نقش لوبولې په دې سریال کې دوه ډایلوګ وایم د هوټلي شاګرد ما شادګل راځي زورتم چې څه کوي دوزی سره د وس هوټل کې شپته ری هغه وې دامه د ماما وزه ده زورتم چې د ماما وزه د زما په سره وټړه لاودا یعنی د دومره لاندې صحنه د پاره د دې دوه ډیالوګ د پاره د سریال ډایرکټر هغه غوښتل چې داس یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثيل هنر باندې پوسی خو بد وختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داس کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژنې نه
خپل جانان ک زمو ډایرکټران و غوړي چې داس کسان پیدا کړي دا ستدي په کابل کې
ماشاالله په کابل کې منګو تاسو ډیر خو هنرمندان لرو او په وار وار زمزړي کې دا ګرځیدلې چې ول دغه د فلمو سټډیو غانې چې دی دوی ولې په یوازې ډول نسی کولای یو څو ټیمونه سره یو ځای سي اول داس یو سناریست نه هله وکړي چې دوی ته سناریو ولي کې چې هغه ډیره ورتیا ولري او یا هم درې څلور کسه سناریستان سره راټول شي داس یو قوي سناریو دی ولي کې چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولوبېږي ممنون مقصودی
نن سبا سن آتش پیتو اشپاک پیتو کلو ته رسیدلی دی ولی لرو منگا آغا نه هنری آثار لرو ولی دا کفایت نه کی منگا لرو استاد فرخ، استاد تاجزای، استاد پایا داسې کسان دي چې دوی په تیاتر کې استادان دي، په سینما کې استادان دي،
لکه آجی گل، لکه فضل حکیمی، لکه خپل مارشال ابراهیمی، لکه آریان خان، لکه رسول ایمان، لکه امین سخی، دغه ځوانان دي.
ولې د دوی څیرو نه استفاده ونکو؟ ولې د دوی د څیرو دپاره د دوی د وړتیا چې موږ پوهیږو څومره وړتیا لري، ولې هماغسې قوي سناریو ورته ونلیکو او د دوی د استعدادونه موږ ګټه وانخلو؟
کورمدان ښاغلی جانان، په دې اله چې زموږ ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه.
ستاسو نه هم ډیره مننه. خدای وکړي چې تل له نورو هنرمندانو سره همداسې مرکې وسي او دا اوسني فلمونه نقد سي. یوه هیله مې چې د اوسني تلویزیونونو نه ده، خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خپروي، دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې نندارې ته وړاندې کړي، اول یو چاته چې هغه نقد کولای شي، هغه کې دا وړتیا سته چې په دغه فلم نقد وکړي. ولو هغه فلم افغان که هندی که د بالیوډ سینمایی او یا هالیوډ، هغه ته اقزامه ورکړل سي، تینه غوښتنه وسي چې دغه فلم مونږ ته نقد ک، بیا اعلان وسي چې دغه فلم مونږ ننداري ته وړاندې کو. هغه څوک چې علاقه مندي لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري، د فلم نه ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړای، نو نقد غونډه کې وسي په تلویزیونو کې، دا به ډیره ګټه وري.
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي. ډیره مننه کوم ادا
ستاسو نه هم
شیر خان کل کس خبر دی
آپ کی اس پگڑی کو میں زمین پہ گرنے نہیں دوں گا
قابلی پٹھان ہوں میں
مارنا تے زرگر دے دو کان خالی بولی غاری سنگل چیت شگرزی لیلا لما نشنا بنگڑی والی سنگل چیت شگرزی لیلا لما نشنا بنگڑی والی
شیر خان دری خبر حس کل نہیں روی یاو خپل وطن دویم خپل د وطن خلق دریم هغه ظلمونه چې پردي خلق زما په وطن باندې کړو
خپل زانا او را تکرانی چې افغانې ستړې مشرو
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر